السلام علیکم دی ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته خرغلست د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د طالبانو په حواله د پاکستان په بیگانه او بمبریو کې د لکتر لګت سلويخت ملکی وګړو د مړینې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبرونه را رسیدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادي رادیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی او دغه دعوه چې د پټشمی مې چټولی پټشمی په خو ناڅاپي تیاری راغلل دی. زما په کور باندې وچو شپږ وتاکه کوټې له منځه یوړلې. شپږ تنه پرې ډرک شاهدان ما باندې خپله کوټه ډنګه وکړه. زه په کوټې لاندې وسار پدم.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکیان وژل شوي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراض لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. مسکو اعلان کړی چې روسیې ته د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن پر ننوتو بندیز لګوي. د روسیې د بندیزونو په لیست کې د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس او د برتانیا د کابینې څو نور وزیران هم شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په ټولیز ډول یې پر دیارلسو برتانوي چارواکو بندیزونه لګولي او خبرداری ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست پراخ کړي. مسکو دا ګام د اوکراین پر ضد جګړه کې د روسیې د منځوي کولو لپاره د برتانیا د هڅو په ځواب کې کړی. او راجا پرویز اشرف نن د پاکستان د ملي اسمبلی پارلمان د نوي مشر په توګه وټاکل شو. اشرف چې د پاکستان د پیپل ګوند غړی دی د دې څوکۍ لپاره یوازینی نوماند و. د ملي اسمبلی پخوانی مشر اسد قیصر تیره شنبه له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان پارلمان پنځه ورځې وړاندې شهباز شریف د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. شریف وروسته له هغه د پاکستان د صدر اعظم دنده پر غاړه واخیسته چې پخوانی صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د نه باور رای له ترلاسه کولو وروسته له واکه لرې شو. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې په خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستان بمباری او درنه مرګ ژوب لاړولې. په کونړ کې هم د پاکستان د پاوځ حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلې دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې پنځه کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز لایو شنن کې څه پوښتو.
د پاکستان استخبارات د ته اوس متوجه شوی چې طالبانو اوسنۍ نظام د پاکستان پر ګټه نه دي.
او په یو بل راپور کې به واوري چې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز په خاطر پر طالبانو د نړیوالو انتقادونه دوام لري.
موږ د انجونو د متوسطه خوندزیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. موږ خزو ته اړتیا لرو چې اقتصاد سره مرسته وکړي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د سر موضوع راخلو. طالبانو د خوست او کونړ د هوایی بمباریو په خبرګون کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو په اساس سهار وختي په خوست او کونړ کې د پاکستان هوایی ځواکونو بمباری وکړي چې په نتیجه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن د پاکستان سفیر ورغوښتی و او د دې بریدونو د غندلو تر څنګ یې هغه ته اعتراض لیک وروسپاره. په دې اړه جزیات صفی الله ستانکزای را کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزای صاحب
مننه. د نن سهار په شاوخوا دریو بجو باندې راپورونه پاساس د خوست په سپیر او ترنې او سیمو کې په غوځینو باندې چې پاکستانی وزیرستاني کډوالو سیګیا لڅو کلن را مشت شوی دی. راپورونه پاساس د پاکستان هوایي ځواکونو بمباری کړی دی. لکتر لګه په دریو کلیو کې دغه بمباری راپورونه ورکړ شوی دی. غنو ټپیانو او د پیک شاهدانو ازادي رډو ته وویل چې په دوی باندې بریټ شوی دی او غن کسان مړ شوی دی. د همدغه بریټ په خبرګون باندې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر نن د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی کابل کې او هغه ته خپل اعتراض ورولای دی. د طالبانو د بارنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې تر سره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیشي د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي.
که څه هم چې تایید شوي نه دي خو د ځینو رسنیو او خواله رسنیو د کارونکو د تازه معلوماتو پر اساس په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر سردار احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی دی او له هغوی غوښتل شوی چې پاکستاني طالبانو ته د خپلو خاورو کې ځای نه ورکوي. مګر د افغانستان د طالبانو حکومت ویلي وو چې له خپلې خاورې له افغانستان خاورې نه به هیڅ چاته زیان نه رسیږي او تازه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کامرا غلی دی چې د دغه سبریدونو د تکرار مخه دی ونیول شي ځکه چې د اعلامیه لمخي دغه سبریدونو د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمنوي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو صفی الله ستانکزای زما همکارو چې په خوست ولایت کې د پاکستان د هوایی حملو او لدی وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ډیپلوماټیکي تاویل موویل په اړه جزئیات راکول او سم اورو چې د دې بمباریو عیني شاهدان او زیانمن خلک څوې دوی له ازادي رادیو سره خبرو کې خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړی.
نو مې رنگین دایو د اساړی په کوم باندې پیغا دا و چې د پرشمې میچک ټولې پرشمې په خو نه چاپی تیارې راغلل ډرون ور سره و نه چاپی تیارې راغلل زما په کور باندې و چې شپږ و تاګه کوچی لمانځه یوړل شپږتنه پر ډرک شاهدان ما باندې خپل کوټه ډنګه وکنه په کوټه لاندې وسار په کلی وال راغله راغی خلاص کړم
افغان دوبای کې نګر دی همباري وګه انده شل درشکا سون لوی سی الوندې دی په خورې دا ځنه رښتینی لاس پیندل دل روړ درشکا سون کم دی ټول په خورې سی الوندې دی نو وکړل نو لا پوتې بي هم خال دا یو غنو وکې طالب نشته کې پون شو دینه واری کې ویلګی څنګه په غیژه کې ور کلی وړ کان کې په خورې کې شاخ دی درې ځای بمباري وګه مش خپل دی وکړ دا درشکا سون څه کم دی انده
د خوست د تنیو او سپری ولسوالۍ د اوسیدونکو آوازونه مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د حملو په اړه خپل د سترګو لیدلای حال څرګنداو.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لازادی رادیو مزګرنی خبری مجله اوری قدرمن اوریدونکو به هم د افغانستان پر خوره د پاکستان د هوایی ځواکونو د حملو په اړه د جزئیاتو په مسله کې پاتې کیږو. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند سیما کې هم تیر شپه ویل کېږي چې پاکستانی جټ الوتکو پر یو کور بمباری کړی ده. عیني شاهدانو او سیمه ایزو طالبانو د ازادۍ راډیو خبري هلته ویلي دي چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی دی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تیر شپه شاوخوا دوه بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو پاکستاني وجیټلو تکو ډیورنډ کرخې ته څیرمه د شولتن ولسوالۍ د چوګام کلی سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې پنځه ماشومان او یوه مور وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو دوه ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر درې ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر ویشتمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د څوارلسمې روژې نه پر دې خوا د دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مروري ولسوالۍ ده او دغه شان ورسره خوا کې د شولتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر دی. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بنده شي. بیګا هم دغلته په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې پنځه کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دی.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تېره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغالې هم پاکستاني جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې پاړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستاني چارواکو د شوو هوایی او توپچي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرخې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یولسو کالو څخه د پاکستاني توپچي بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوي دي.
د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو د پاکستان د پوځ د حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. اول دې مخکې مو د خوست ولایت پر دوو ولسوالیو د طالبانو د هوایي حملو جزئیات اوریدل. د دې حملو اغیز به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه وي؟ په دې اړه مې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز د مشر هاتف مختار نظر وپوښت.
په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایي تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوري لاندې غندل کیږي. دغه سه حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډیر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت اړین او ضروري دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي، خو که چیرې دا بریدونه زیات شي تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په حق له ډیر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډیر لوی شي. د دې په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف به وي، ځکه دواړه خواته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلک دي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، روزل شوی او منظم پوځ نه لري، که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په صورت کې دوی کولای شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم د پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنگیدلی. لیو طرفه هندوستان د پاکستان ډیر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې داسې یو جګړه وي چې هندوستان ورنه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونو نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډیر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډیر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلک ډیر غشتلی خلک دي. کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي، او کونه دروي هو د افغانستان اوسنۍ نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیانه دفاع وکړي.
مننه کلاند راته وایست مختار صاحب چې د پاکستان هدف لدی حملو څه دی؟
فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنۍ نظام ته ووایي چې هدف یې څه شی دی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی، او افغانان ورته ډیر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غاندي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د خوست او کونړ په څو سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر حکومت باندې سخت نیوکې هم شوې دي. صفی الله ستانکزی پر ټولنیزو رسنیو ځینو غبرګونونو ته کتنه کړې.
د طالبانو له بیا واکمنی دوه راهیسی خای دا لمړی وار وی چې د پاکستان جټل وته کې د افغانستان هوایی حریم تن نوتی او افغان خاورې بمبار کړي. په خوست کې مرګ جوبله د سپیریا او تڼیو پسیمو کې د وزیرستانو کډوالو ته رسیدلې ده. د پیخي ټپیانو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې د مشوخوا درش کسان وجل شوی او څه باندې شل تن نور ټپیان دي. په عام خلکو سربیره چې د خوست او کونړ د ټپیانو او مړو ویډیوګانې او عکسونه شریکوي، په خوانیو حکومتي چارواکو هم سخت انتقادونه کړي. لیدل په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله صالح ویلي دا لمړی ځل دی چې د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان خاوره بمبار کړي. هغه زیاته کړي لدی چې کابل د خبره د یو نیابتي ډلې په واک کې ده، د غبرید د عواقب په اړه باندې هیڅ اندېښنه نه ده خودلې. د پخواني اردو یو لوړپوړي جنرال سمی سادات هم په خپل فیسبوک لیکلي، افغانستان د پاکستان تر مستقیمه پوځي حمله لاندې راغلی او باید دا بریدونه سمدستي ودرېږي. هغه د داسې یو وضعیت پرامنځته کېدو کې طالبان پړبللي. د میدان وردګ پخواني خاروال او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری هم په خپل ټوټر په طالبانو انتقاد کړی چې په پاکستان کې د خپل شخصي ګټو او کورنۍ د خوندیتوب لپاره له ملي ګټو تیر دي. د پاکستان پوز لا پر افغان خاوره د هوایی بریټ په تړاو څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پوز ویاند بابر افتخار ویل د پاکستانی طالبانو پر ضد خپل عملیاتو ته زور ورکوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به اسمت څروانز ما همکار د کورنوي مسایلو په اړه لنور راپورونه سره ستاسو قربا وي. خو اوس ورزو د دې خبرونه وروستي راپور ته. په افغانستان کې د جنو د تعلیم په پلوي د کمپاین په دوام د ډنمارک د کډوالو د شورا سرمنشي لشپګم ټولګي د پورتنجونو پر مخ د خوانځي او پر تړل کېدو اندېښنه خوده. او د اوکراین جګړې ته په اشاره سره ویل دي چې نړۍ باید هغو هیوادونو ته چې لوړان دي جګړه ځپلې دي پام وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
فرهناز د کابل له خوانځي او په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده، خو اوس چې د خونیس کال لپایل سلیر وشت ورځې تیری کی لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلی شوي چې ګنې نور به بیا خونځي ته ولاړ نه شي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول، زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې می فکر کاوه چې یو هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړو کار د افغان جون او خوځو حق دی، هغه حق چې په خبرې اوستری ډیره افغان جون او خزي محروم کړل شوې دي. د نوی خونیس کال د پیل پوره سره لدی چې هیله وجمنه و چې ټول خونځي به پرانستل شي، خو طالبانو له افغان جونو د حق واخیست. له هغه ورځې تر ننه د افغانستان د ننه او د باندې هر ورځ د جونو د خونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشي شارلوت سلنتې فرانس پریس خبری اژانس سره مرکه کې لشپګم ټولګي پورته د جنونو د خوانځي او تړل کېدل ناراحت کوونکې بللي.
موږ د جنونو د متوسطه خوانځي او د تړل کېدو په اړه ناراحت یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټول منابع او ټول افغانان اړتیا لري. بل مهمه خبره دا ده چې موږ خزو ته اړتیا لرو چې وکولای شي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشي نړیوال ټولنې ته خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید لیا د ونه وستل شي چې مخکې جګړو زپلې دي، خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پوری تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وخی د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه میو منی. په دې برخه کې د کندو د ستونزو او د غرس د وچکالۍ لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یوشبیر مالدار او بزګر وای سشکالې د وچکالۍ لامل لخپلو کاروندو شو حاصلات نه دی اخیستي. د بلې خوا له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږۍ بیلابیل پروګرامونه پلان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبدالله په بغلان کې کروندګر دی. هغه سکال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې له خپلې کروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ لامل اوس وزیدل د سری بیا هم ډیر لوړه ده.
عبدالله د خپل لسکسیز کورنۍ اړتیاوي له هم دې کروندې پوره کوي. عبدالله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او تر خواهد او بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. پسرلی بیا د کندهار په خوګیانوی ولسوالۍ کې په مالداری بوخته وایي د وچکالۍ له امله یې حیوانات مړه شول. ځکه کوم واښه چې ورته غخت کړي وو زرغون نه شول او تر خواهد ورشوګانې هم سکال شنی شوي نه دي.
خراب دی حکومت کیا موسمی نظام کی ہر چیز نہ دکھے کوما کی نہ دیکھے اچکالے پڑا کی
د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامه‌های مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمينه برابر شي څو تر یو حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیا لا پیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. مده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ د لري او وي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپل کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي له کونډو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول به له دې مېرمنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هیواد کې له 1500 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په دې راپور کې
دا تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنۍ قرباني واخیسته او ډیر ماشومان بې پلا راکړل.
د دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کار لرونکو میرمنو ژوند متاثره کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو میرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا دو دیرش کلنه میرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوند یې په یوه چاودنه کې د هرات ښار په حاجي عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري خو کومه دنده نه لري. هغې په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي، خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو؟ په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شوارم د اردوی ملي بود شرایط شد که طالبا آمد زنده مردیش گم شده.
مرزیه رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوند افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوند په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم خپل ژوند نه شو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یو مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اسره مونږ تنها په افغانستان کې نږدې 2.5 لک تنه یتیم ماشومان لرو، او دې ترڅنګ شاوخوا 15 لک تنه کونډې ښځې دي، او نږدې 4 میلیونه اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیرېدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو میرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو میرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو سرټونو په همکاري مرستې وکړو چې خزي هم پکې شامل دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 23 میلیونه وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې میرمنې خپل ژوند تیاره بولي، او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته داخله ده چې ټول بروغ یې زه تند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول بلکوړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي، او موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ به یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوجي په دارانو به خدای ستاسو امرست چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کم غریبانان چې منګه گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګوره چې کم کس حق لري باید هغه ته ډیکارت ولیکل شي. کنه او دی اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان او سوس کارټون هغه ل جوړ کړو او د دې ځګینا چپلیر ته هم د مومندري ولسوالۍ نه چپلیر ته دغه ځی مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خو او زغواړه ما چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسی او تاسو به غټه مننه یو ورو چې په دې غټه انکوایري وشي دلته ډېر سخت بوکس کارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفه داران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک یې اخلي او هغه دا دی چې دلته غریبانان دي مرستې باید هغو ته ورکړی شي.